دا سهار اته بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. د یکشنبه ورځ ده، د مرغومی اجدي درویشتمه د جنوري دولسمه. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه اوریدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او درسي ساعت یو راپور هم خبرو. اوري چې په پاکستان کې په اسلامي ټولنې کې د نجونو د زده کړو په وړاندې په یوه غونډه کې بحثونه کیږي. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون له اسنادو او شواهدو وړاندې کولو پرته کورنیو رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې وه چې داعش او ځینې نورې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی آصف د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د څارونکي ډلې راپور ته اشاره کړې چې د ده په وینا د تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د داعش د خراسان ولایت څانګې، د ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. د هغه په لیکنه 2023 نه دی کال افغانستان د داعش د خراسان ولایت څانګې د جلب او جذب عمده مرکز وو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت وایي د هرات خوا فریل پټلۍ د څلورم فاز لومړۍ برخې کارونه 80% بشپړ سوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس د شنبه پر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي د هرات خوا فریل پټلۍ څلورم فاز 30 کیلومتر اوږدواله لري او د هرات لوغوریان او زندجان ولسوالیو تیریږي. د هرات خواف دریل پټلۍ چې د ایران خواف شهر له هرات ولایت سره نښلوي، د رغونې چارې په 2019 میلادي کال کې په تیر جمهوریت نظام کې پیل شوې وې، خو کلونه کېږي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې د دې ریل پټلۍ د رغونې چارې ځنډول سوې دي. د ریل پټلۍ د ایران له لارې د افغانستان تجارتي مالونه د مرکزی آسیا او اروپایي هیوادونو بازارونو ته رسولای سي. طالبان وی د بیلاروس د کورونوی چارو وزارت مرستیال د طالبانو د حکومت د کورونوی چارو لمرستیال سره د امنیتی مسایلو په اړه خبري کړې دي. د طالبانو د کورونوی چارو وزارت د شنبه پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر لیکلی د کینادی کازاکیویچ او مولوی عبد الله مختار ترمنځ خبري د مخدراتو په وړاندې د مبارزې، امنیتی مسایلو او د دوړې هیوادونو د اړیکو پر پراختیا ورټولوي. بل لوري ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د راپور پر اساس د بیلاروس د انرژي او برېښنا مرستیال وزیر دینیس موروز کابل ته د سفر پر مهال د برېښنا شرکت له مالی مسؤل سره کتلی. ملي رادیو ټلویزیون لیکلی موروز په افغانستان کې د انرژي د تولید او د برېښنا په برخه کې د بیلاروسي پانګوالو د پانګونې ډاډ ورکړی دی. په خپله د بیلاروس حکومت د خپلو دغو چارواکو د لیدنو کتنو په اړه څه نه دي ویلي. پر افغانستان د طالبانو په څه کم درې نیم کلنه واکمنۍ کې د نړۍ یوه هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وی د دې هیواد یو لوړ پوړی پلاوی د یرغمل سویو د خوشی کېدو او په غزه کې دوربان پاړه د خبرو لپاره قطر ته استولې. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر د شنبه پر ورځ په ویلامیا کې ویلي نتانیاهو په بیت المقدس کې د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ځانګړي استازي سټیف ویټکاف، د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن له استازي او څو نورو لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره کتلي. په لامیا کې وړاندې راغلي په دې کتنه کې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد او د کورنی امنیت ادارې شنبیت مشرانو ته امر شوی چې د رغمل سویو د خلاصون او په غزه کې د اوربند خبرو لپاره د قطر پلازمینه دوحې ته ولاړ سي. څه باندې یو کال کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ د اوربند هڅې روانې دي. امریکا اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په اصل کې چې د اوروژنې کارکونکي هڅه کوي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د جی پال ګیټي مشهور موزیم او د کالیفورنیا پوانتون د اور له خطر وژغوري، په لاس انجلس کې د کورونو د تخلیه په اړه نور خبرداري ورکول شوی. دا خبرداري د شنبه پر ورځ په لاس انجلس کې هغو خلکو ته ورکول شوی چې کورونه د اور د پراخېدو له خطر سره مخامخ دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور پر بنسټ پرون د اور وژنې کارکونکو هڅه کوله چې د هلیکوپټرو په مرسته د اور لمبې مهار کړي. چارواکو تر اوسه په دې اور لګیدنه کې د یو لسو کسانو مړینې تایید کړي. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په 30 کیلومتری کې پروت لاس انجلس کې لڅوره زره هيسي اور لګیدلې چې تر اوسه چې باندې 160 زره کورونه، اپارتمانونه، سوداګریزي ودانی او نور نقلیه وسایط سوځلي. لمړنۍ ارزونې ښیي چې دغه اور لګیدنې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات زیان اړولې. د زیان اندازه تر اوسه له 150 څخه تر 150 میلیارد ډالر پورې اټکل شوې ده. د سودان پاوس پرون شنبه ویلې چې مرکزی شهر ود مدینې ته داخل شوی او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم یې ملیشا ځواک شاتک ته اړ کړی دی. که دغه اقدام په بریا بشپړ سي، په نږدې دوه کلنه جګړه کې به د سودان د پاوز لپاره تر ټولو لویه لاسته راوړنه وي. پاوز یوه ویډیو هم خپره کړې چې پوځیان په دغه ښار کې ښکاري چې د الجزیره ایالت مرکز دی. د چټک ملاتړ ځواکونو دغه ښار د 2023 کال په دسمبر میاشت کې نیولې وو. که چیرې دغه ټول ایالت ونیول سي، دا به په هغه جګړه کې چې د 2023 کال په اپریل میاشت کې پیل شوې د پام وړ بدلون وي. دغه جګړه د دواړو ځواکونو د ادغام پر سر د لانجو له کبله پیل شوه چې په نړۍ کې تر ټولو ستر بشری بحران رامنځته کړ او د څه باندې 2 میلیونه کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوه او د سودان نیمایي وګړي یې له لوږې سره مخامخ کړل. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو د ملاتړ په موخه اسلامي هیوادونه او نړیوال بنسټونه راټول سوي دي. په غونډه کې به د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په اړه هم خبري وسی. د دې غونډې په څنډه کې د افغانستان په چارو کې شکیلو چارواکو په دې هیواد کې د بشري بحران د کمیدو او له افغانانو سره د نړیوالو مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې د ننګونو او فرصتونو د دوه ورځنۍ ناستې په څنډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یو نامه له مشرې روزا اوتمبایو سره په خبرو کې ویلي، دا ناسته د نړیوالو لپاره ښه فرصت دی چې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرې اترې وکړي. صادق خان په دې نسته کې له نړیوالې ټولنې غوښتلي چې له افغانانو خپل ملاتړ او بشري مرستو ته دوام ورکړي. د شنبې په ورځ 8 جنوري په 11مه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو د ملاتړ په موخه د ورځنۍ ناسته پیل شوه چې د نږدې 30 اسلامي هیوادونو او 150 غیر دولتي سازمانونو استازو پکې ګډون کړی دی. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف چې د دې غونډې مشري کوله، د غونډې په لومړۍ ورځ ګډونوالو ته په وینا کې ویل، لا زده کړو د نجونو راګرځول لا روښانه راتلونکي د هغوی محرومول دي. د ناستې ته که څه هم طالبان وربلل شوي، خو د دې ډلې استازو به کې ګډون نه دی کړی. د نجونو د زده کړو په ملاتړ دغې ناستې ته د طالبانو د استازو نه ورتګ له زده کړو محرومې نجونې لاپسې نهیلي کړې دي. نوري چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وړاندې د طب په پوهنځي کې زده کړې کولې او اوس په کور ناسته ده. ازادي راډیو سره خبرې کې وویل،
لکه څنګه ټولو ته معلومه ده د اسلامي هیوادونو غونډه د افغان نجونو د تعلیم په هکله موږ لپاره یو د هیلې د راژوندي کېدلو یو څراک و. زه دا هیله مو بېرته له لاسه ورکړه. له کله نه څه خبره سوم، طالبانو ونه منله چې په دې کې ګډون وکړي. هغه کومه لږ زره هیله موږ ته پیدا شوې وه، هغه مې له لاسه ورکړه. خصوصا د ما لپاره دا بېرته د یو مایوسۍ یو خبر و چې طالبان پکې ګډون نه کوي.
د نجونو د زده کړو د ملاتړ د ورځنۍ ناسته چې د اجنډا ډېره برخه یې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو پر بندیزونو ورټوله ده، په داسې حال کې په اسلام آباد کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو اړیکې ترینګلې شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا پوخانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼې پوخانی ټویټر د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په ملاتړ جوړ شوي ناستې ته په اشاره په یو پیغام کې ویلي، د پاکستان لخوا د دې ناستې د جوړېدو موخه دا نه ده چې ګواکې دا هیواد صادقانه غواړي د افغان ښځو او نجونو لپاره یو څه وکړي، بلکې دا ناسته د هغه په ټکو یو تبلیغاتي جنبه لري او دا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د وروستیو روانو شخړو یوه برخه ده.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې د عمر په زیاتېدلو سره لکه څنګه چې لازمه وي زده کړې نشي کولی.
متل دی، وای غټه مینا خبرې نشي کولی. عمر چې هر څومره پر ډېرېدو سي وروسته تر هغه بیا څه نه زده کېږي. زما د خیاله تر دېرشو کلو چې عمر واوړي وروسته تر هغه بیا نو حافظه دومره نه یي چې باید څه زده کړه وکړي. بیا نو هغه دي چې څه دې زده کړي دي پر هغه باید عمل وکړي.
ټول ځوانان بیا په دې نظر ندی.
تاسو مال نظر یو صحیح تحلیل نه دی، منطقي نه ده. نن سبا خلک په شپېته کلنۍ کې ماسټري او دکتوراوي اخلي. ډېری خلک د اوسم عمر ته نه ګوري، یوازې دا دی چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یوه هیله تمه لري. یوازې هغه مهم ټکی دا دی چې ته باید علاقه ولري.
نن په همدې اړه خبرې کوم، ملتیا مو وکړي. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته د نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې دي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې د دوی لپاره هم د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. د مسلې له نورو ګڼو ستونزو سره سره یوه اندېښنه ده هم ځوانانو ته پیدا کړې، چې دوی فکر کوي چې د عمر په تېرېدلو سره بیا په سمه توګه زده کړې نشي کولی. د زده کړې په برخه کې ماهران هم په دې نظر دي چې زده کړه ځان ته ځانګړې دوره لري چې همدا له کوچنیوالي څخه تر ځوانۍ ښه وخت دی. خو که چیرې وګړي له زده کړې سره علاقه ولري، په هر وخت کې کولی شي. د کندهار اوسیدونکي شفیقه له هغې ډلې ځوانانو څخه ده چې زده کړه د ځوانۍ تر دورې پورې محدوده وي.
متل دی، وای غټه مینا خبرې نشي کولی. عمر چې هر څومره پر ډېرېدو سي وروسته تر هغه بیا څه نه زده کېږي. نو اوس خو زموږ سن اوس هم د دې دی چې موږ باید حافظه قوي وي او باید یو څه زده کړو. زما د خیاله تر دېرشو کلو چې عمر واوړي وروسته تر هغه نور نو حافظه بیا کار پرېږدي. بیا نو حافظه دومره نه یي چې باید څه زده کړه وکړي. بیا نو هغه دي چې څه دې زده کړي دي پر هغه باید عمل وکړي او نور ته باید ور زده کړي.
داره تو آیا د تا لپاره د زده کړې وخت په څلورو ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه وخت دی؟ مثلا سهار وخت، غرمه، ماخوستن، څه وخت؟
یو سهار وخت دی، یو ماخوستن نه وخت دی. سهار وخت چې یعنی تا هیڅ خبرې د ورځې په جریان کې نه یې اورېدلې، داس کوم کار تا نه یې کړی نه، او یو جنجال یو خبر نه یې ستا په ذهن کې، ذهن دې مکمل آرام یې او داسې چې په ذهن کې د نورې خبرې نه راګرځي، هغه وخت ستا لپاره ډېر ښه چې باید ته ډېر څه زده کړې. او یو ماخوستن نه وخت دی، زه خو زیاتره وخت چې ما د پوهنتون دورانو ما به د شپې درس وایه، د ورځې ما دومره وخت نه پیدا کوي چې ما د درس ویلی وای. یو سهار وخت دی، یو ماخوستن نه وخت.
څه رقم کتابونه مطالعه سي د زده کړې لپاره؟ خپلې سویې ته په کتلو سره همداسې یو کتاب انتخاب سي، او که هر کتابي مقصد مطالعه سي خپلو تجربو سره ته وایي.
اول خو نو د هر چا خپل ذوق چلا دی چې باید ته هر کتابي چې زړه وي هغه د مطالعه کې، او تر ټولو که چیرې غواړي چې ډېر معلومات ولري او د هغه څه د یو اغز وکړي، تاریخ دې ډېر ووایي.
خپله کومه زمین ډېر مطالعه کوي؟
یو خو مو خپل درسونه دي، هغه خو بل لغه مطالعه غواړي چې باید مو خپل د ډاکټرۍ درسونه وایو. بغیر لغه څخه بیا زه ډېر داسې ناولونه او کیسې دا ډېرې اورم.
لولې کې اوري؟
اورم هم، او ولیم یې هم، ځکه زما یو دانه دلته ګروپ په واټساپ کې د کتابتون په نامه سره، په هغه کې د تاریخ اړوند د ناولونه هر کتاب چې غواړې هر کتاب یې هغه ټوله درته پورته کوي، وایس سره پورته کوي. چې که چېرې یو ناول ته زړه وسې، مازې وایس دې پلی که بلای اوره خپلې اوره، او که چېرې غواړې چې یو کتاب دغسې ووایې تنهایي کې هغه هم یې درته هغه هم اورېدلی شي.
د ځوانانو په خبرو کې دا روښانه سوه چې دوی غواړي چې یو څه زده کړه، مګر یو ډول زړه یې پرې تورېږي. زړه یې نه کېږي چې لاړ شي راوایخلي یو څه ووایي، ګرچې نیت یې چې باید زده کړه وکړي. ولې له درس نه، له لوستلو نه، مطالعې نه زړه تورېږي؟ دا راته وایه، آیا کومه خپل همداسې سوي؟
اوس زیاتره وخت داسې کېږم، یو دا دی چې ذهن مې یو شی ونه مني، یعنی مطالعه دا باید نور و نه کم همدومره بس کفایت کی. بعض وقت داسې یه مطالعه کې داسې کم څه درته راسه چې تا بیخي ډېر خسته کې او ته به لا زړه دې نه غواړي چې بیې وایې. او ځینې وخت بیې دا رقمې ستا ماحول د دې دپاره نه یې برابر چې ته باید نوره